د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یوځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتنې مو اخیستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړی.
ډېره مننه محترم مفتی صاحب، که مو خوښ وي را به سود اوریدونکو په لور
مهرباني وکړئ. قاری صاحب.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم قاری صاحب، محترم جوړ په خیر خیرات دی.
سلامت وسی، تاسو جوړ یاس، مهرباني خپل نوم را وښایست.
ما نوم عايز راخته ده
خیر اوسی سلامت اوسی. یو ځل کې مې نوم بیا را ته یاد کی او لږ په لوړ آواز خبرې وکړي. عزیز احمد صاحب، د چیرتروشی څخه درته ښه راغلاست وایو. مهرباني وکړئ خپله شریف پوښتنه مطرح کړئ.
ما ویل مال خری صاحب، مال ته د مختلی صاحب محترم
دګروی په اړه که څوک سرای په ګروی ونیسي او بیا گزاره پش کوي، دا کار شرعاً څه حکم لري؟ السلام علیکم، خیر اوسی. محترم مفتی صاحب، تاسو د عزیز احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا مسله د همدې لارې څخه څو واره جواب شوې ده، خو بیا هم دا ستا حق دی چې جواب یې درته ووایو، که څه هم دا مسله تکراری جواب شوي. محترم وروره، که چیرې یو څوک په بیع وفا باندې سرای ونیسي، نو بیا دغه سرای هم په کرایه ورکولی سي، هم خپله استفاده ځینې کولی سي. او که بیع وفا نه وي، ګرو وي، یا په عربي کې چې ورته رهن وایي، نو بیا یې نه په کرایه ورکولی سي او نه خپله استفاده ځینې کولی سي. بیع وفا دې ته ویل کېږي چې د سرای مالک د پیسو مالک ته ووایي چې دا سرای زه تا پر تا باندې خرڅوم. داسې نه ورته وایي چې دا سرای زه پر تا باندې خرڅوم په بیع موقته باندې، یعنی د یوه کال دپاره، د یوه کال بعد به بیرته ته ما ته دا سرای راخالي کوې، زه به پیسې درکوم، دا بیع موقته ده. داسې به نه ورته وایي. او داسې به نه ورته وایي چې زه دا سرای پر تا باندې خرڅوم په بیع جایزه باندې، یعنی دا چې ته هم بیا د دې سودا د ماتولو حق لرې هر کله چې جزړه وغوښتل، زه هم د دې سودا د ماتولو حق لرم هر وخت چې مزړه وغوښتي. دا رقم به نه ورته وایي. او داسې به نه ورته وایي چې دا سرای زه پر تا باندې خرڅوم په شرط د سودا د ماتولو، په دې شرط چې ته به دا سودا زما سره ماته یې، بشرط الفسخ. دا به نه ورته وایي. په دا درو رقمو کې چې هر رقم ورته وویل، دا بیع نه رسي، بلکې داسې به ورته وایي چې دا سرای زه پر تا خرڅوم سم دم په بیع قطعي سره، کله چې ایجاب و قبول وکړي وروسته به نو بیا سره ووایي چې دا سرای خو مې پر تا خرڅ کړي، خو ته زما سره وعده وکړه چې دا سرای به ته بیرته ما ته رایلکوې چې زه تا ته پیسې درکړم. دا بیع وفا ده. پر دغه طریقه باندې یې وکړل، نو استفاده ځینې کولی سي. او دا زموږ په ټولنه کې چې عام ډول دي، دا پر دغه شرایطو برابرې نه دي. په هغسې طریقه باندې بیا خپله نه سي پکښې اوسېدلی. رد محتار، جلد څلورم، صفحه 244، کاملیه درو اتیا، فتاوای هندیه، جلد دریم، صفحه 208. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، خور کې مو پوښتنه کړې وه، وایي د زنانه مریضۍ په وخت کې ښځه ذکر او همدا ډول درودونه ویلای سي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه که په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي، د قرآن عظیم شان تلاوت پوره آیات نسي کولی، او کې نیم نیم آیات وایه یا یې ذکر کاوه، ذکر درود دعا دا ورته جایز البنایه لیکي. وليس للحائط والجنب والنفساء قراءة القرآن شرحا، أي على قصد القرآن دون قصد الذكر. البناية جل أول صفحات شبرسة وشكور سلويش، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. محيط البرهان لك ولا يكره لها التهجي بالقرآن، وكذا لا يكره لها قراءة دعاء القنوت، يعني اللهم إنا نستعينك. محيط البرهاني جل أول صفحات وسوى ولس، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. ترى مفتي صاحب خوركي مبشتنا كريدا وي پروژا كي ما تخبل خاون دويل چز ما دا كورا ولارسا پر ما پا دري وارا تلاقية پا دري تلاقة و بيرا تويل چه پر ما پا سلاسة تلاق تلاقية دا وای وای زده کور نه موتله نو زمرج نکاح او څنګه د طلاق واقع دی او کنه.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې یو خاون چې خپل شیزه ته وای چې ذات طلاق پر ما باندې په درو طلاقو باندې او د سرای ووزه، که ادا شورته ویلی چې کته د سرای ووتلې نو ته پر د باندې په درو طلاقو طلاق هي، یعنی دا خاون کته ته دا سو ویلی چې شیزه کته د سرای څخه ووتلې ته پر د باندې په درو طلاقو یا په سلاسه طلاق طلاق هي، نو بیا که ار کله ته ووتلې طلاق رامنځته کیږي، که ونه وتلې طلاق نه رامنځته کیږي. او که یې داسې درته ویلي وه چې ته طلاق یې په سلاسه طلاق سره ځه د کوره ووزه، نو بس دسې په دسې سلاسه طلاق واقع دی، دسې په دسې باندې دا طلاق رامنځته شو او سلاسه طلاق دی، ستا نکاح بیا د ده سره نه جایز کیږي، ته پر دا خاوند باندې حرام یې، که څه هم نکاح وتړي په نکاح هم نه جایز کیږي. یو څوک چې خپلې ښځې ته سلاسه طلاق ووایي هغه بیا د ده په نکاح کې نشي راتللی، خامخا به جلا کیږي، عده به تېروي. که چیرې هغې ښځې عده تېره کړل بیا یې د بل خاوند سره نکاح وکړل، هغه هم بیرته طلاق کړل، عده تېره شوه، بیا نکاح کولی شي، د هغه آخواته یې نشي کولی. العنایه لیکي: وطلاق البدعه ان یطلقها ثلاثا بکلمه واحده او ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق. العنايه جلد ريم صفحات 300 كذا في الهنديه جلد اول صفحات 350. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوريدون كده بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ مہربانی محترم مفتی صاحب، تاسو د مزمل ورور پښتنه واورېدل. د ده پښتنه په دې ډول ده: که یو څوک د خپل ژوندانه په چارو کې فکر وي، دغه فکر وهل جایز دی او که نه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې فکر الله عز وجل و انسان ته د دې دپاره ورکړی دی چې په دې فکر باندې خپل د دنیا امور، د دنیا کارونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي، او دا فکر د دین د کارونو دپاره وکاروي. داسې نه چې دا فکر نو د دنیا په کارونو کې وهل ناجایز دي، داسې نه دي. ګورئ، په شریعت کې ویو انسان ته د خیار حق ورکول سوی دی، په صریح حادث ثابت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وایي چې ډېر دوکه کېدی، او دا یې ورته وویل چې ته قریبانو ته وویل چې دی سودا کوي، او دی دی وایي چې ما لره دې خیار وي. دا خیار دا معنا چې ته دغه سودا کوې، په دا د دنیا یو کار دی، په دې کې فکر وکړه، ګټې و تاوانونه یې وسنجوه، مشورې وکړه، که دې ګټه وه سودا وکړه، که دې ګټه نه وه سودا مه کوه. نو لهذا د دنیا په کارونو کې د دنیا د خپل ژوند د سمون لپاره فکر وهل جایز دی، تر څو چې د شریعت په چوکاټ کې داخل وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدونکو ته. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
د لوړ د نوی نه
هي حضرت الله روحاني صاحب درته سره غلاس وایو. خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکي خپل شریف شتنه مطرح کی.
د وړي تاسو نه افغان چې سره پروژه کې مازور سره ورې ده، پروژه پر
محترم مفتی صاحب تاسو د حضرت الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که د دوی پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پروژه کې که چیرې چاته احتلام پیښ سي، یعنی په خوب کې شیطان خطا باسي، د دغه کس روژه نه ده ماته، نه قضا ورباندې شته نه کپاره ورباندې شته. په تاوای هندیه لیکي فانام فاحتلم لم يفطر، تاوای هندیه جل اول صفحه 199. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو بل اوریدونکو. بله
سلام،
څنګه پخیر یا؟ سلامت اوسې، جوړ اوسې. مهرباني خپل نوم راوښایست او د کومه ځای سره په تماس کې یاست؟ شاولی صاحب، د میرویس مینې څخه درته سره راغلاست وایو. خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله شریف پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوي صاحب، خو مو شریف پوښتنه ده، پوښتنه په دای ډول ده. کافرانو، منافقانو په دې دنیا د خدای حضر شته او که نه؟ هغه دنیا خو یې خرابه یا په دې دنیا؟
محترم مفتی صاحب، تاسو د شاولی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې فضل د دې تعریف تفسیر مظهري داسې کړی دی: الفضل افتداء احسان بلا عله. وای فضل دې ته ویل کېږي چې د پیل څخه بدون علت څوک پر چا احسان وکړي. یو احسان دادی چې چا احسان در سره کړی ته هم احسان ور سره وکې، یا یو کار یې کړی داغه په وجه ته احسان ور سره وکې، او یو داسې احسان دی چې نه د ستا سره کومک کړی، نه یو بل کار کړی، نه یو خاصه ځانګړتیاو امتیاز لاسته راوړي چې داغه په وجه ته احسان ور سره کوي. بلا دلیل، بلا علت، بلا احسان ته احسان ور سره وکې، دې ته فضل وایي. نو الله تبارک وتعالى چې په خپلو بندگانو باندې فضل کړی دی، احسان یې د خپلو بندگانو سره کړی دی. داسې نه چې بندگانو نو الله ته یو فایده رسولی ده، نه نه، داسې نه ده، نه داسې ده چې بندگانو دې دومره عبادت کړی چې آخر الله تبارک وتعالى فضل ورباندې کړی، احسان یې ورباندې کړی. بلا دلیل الله عز وجل ډیر احسانونه د خپلو بندگانو سره کړی دي، هغه مهال چې د عبادت چوګاله نو، هغه مهال چې سراسر انسان محتاج و، هغه مهال هم الله احسانونه ورسره کړي. تفسیر مظهری جل اول صفحه 111 تبعه مکتبه رشیدیه. او تفسیر بغوی بیا دوه تعریفونه کړي. یو تعریف یې داغه کړی دي تر دا آیت کریمه په تفسیر کې: والله ذو الفضل العظیم. داسې لیکي: والفضل افتداء احسان بلا عله. دا تعریف یې کړی دي. او بیا اداس ویلی دی: وقیل المراد بالرحمت الاسلام والهدایت. وای چا بیا ویلی دی چې دلته الله تبارک و تعالی فضل یاد کړی دی، رحم یاد کړی دی. وای مراد د دې څخه رحمت دی، او مراد د رحمت څخه اسلام او هدایت دی. تفسیر بغوی جل اول صفحه 1352 تبع دار احیاء التراث العربی بیروت. حاصل دا که د فضل دا معنا سي چې بلا دلیله د چا سره احسان کول، دغسې فضل د الله پر کفارو هم سته او پر مسلمانانو هم سته. او که د فضل څخه مراد هغه رحمت سي چې هغه اسلام و هدایت دي، نو دغسې فضل یې پر مسلمانانو سته، پر کفارو نسته. خو هغه اوله خبره اکثره مفسرینو رانقل کړې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، زموږ ورور محمد پوښتنه کړې ده. دوی وایي: وایي د غټ موټر پر هنداره باندې بسم الله شریفه، یا کلمه شریفه، یا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم، او یا نور آیاتونه د قران کریم لیکل جائز دي او کنه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې پر غټو دیوالونو یا اندارو د الله نومونه لیکل او آیاتونه لیکل بعضو علماو مکروه بللې دي. وایي د دې خطر سته چې بې عزتي دی وس. او بعضو بیا دا ویلې دي چې حسن کار نه دی، مستحب کار نه دی. نو که مکروه سی خو نو باید ځان ځینې وساتل سي. د موټر پر غټه انداره باندې د الله نوم ملیکه، آیات ملیکه، پر خپل زړه یې ولیکه، ذکر یې وکه. ځکه که چیرې مکروه سي نو د دې پر ځای چې ته ثواب وګټې خو مکروه کار دې وکړي. او که مکروه نه سي ثواب خو نه لري. د دې خطره خو ډېره سته چې توهین دې وسي. ځکه اکثره ځایونه موټر ټکر سي، اکثره ځایونه ډبرې ورباندې ومشلی شي. نو ښه دا ده چې ځان ځینې وساتل سي. په تاوای هندیه لیکي: ولیس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن تطأ فتواي هندية جل أول سبحا يسلنا كذا في تبين الحقائق جل أول سبحا أتبنزوس أو البناية بيا داسلكي ويكره كتاب القرآن وأسماء الله تعالى على ما يبسط ويفرش وكتابة القرآن على المحارب والجدران ليس بمستحبة البناية جل أول سبحا شبر سوا إيو بنزوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب نزلو المحمد پښتنه کړې و دی وایي ما تېره ورځ شعرون ولګوي او اودس مې درلودی د دې شعرون په ستن کې یا د شعرون په پیپ کې وینه راغلل خو د باندې پوست نه ده راوتلې په دغه اودسه باندې مال لمونځ وکړي نو آیا په دغه اودسه باندې لمونځ جایز دی او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله تا شعرم ولګوي د آخوا سه وینه په دې ستن کې راکش شوه اودس دې مات دی نو کوم لمونځ چې دې ورباندې کړی دی هغه به هم بېرته راګرځي. الدور المختار وحشي ابن عابدين دي تورت يو جزيرة أخلي واي كتير يو قسم حيوان دي علاقة يا جوي وتواي دا كتير دا إنسان پر بدن كشيني داوينا راوز بيشي او داس اماتيش نو دا پیچکاري هم داس دا چه کلا رقت داخل سوا وينا راکش کرل لك آغا حيوان چه وينا پا نیش راکش کرل دی هم د نیش په ډول ستن د راکش کړل د هغه چې هغه حیوان چې د وینې ډک سو او داس امات دی دلته چې پچکاری د وینې ډک سوه او داس مات دی. الدور المختار وحشی ابن عابدین داسې لیکي وکذا ینقضه علقة مصت عضوا وامتلأت من الدم ومثلها القراد كان كبيرة لأنه حينئذ يخرج منه دم مسبوح سائل إلى الدور المختار وحشي ابن عابدين جل أول سبحا يوصل النجر تبع دار الفكر بيروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب یو خورکی مو پوښتنه کړې ده وایي داسې خبرې ستا چې د ښځې یو چوټي وي د دغې ښځې لمونځ نه قبلېږي او دعا یې هم نه قبلېږي او که چیرې دوه چوټیان وي دوه چوټیان بیا د هندوانو کار دی نو موږ ته دغه مسله نه معلومېږي که محترم مفتي صاحب په دې اړه معلومات راکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ښځې د ویښتانو په اړه باندې دوه شیان مناسب دي. یو دا چې دا ښځه دا ویښتان سر راټول کړي پر دې خپل سر باندې د بوک په شکل ودروي. مشکات المصابیح په رقم 3544 باندې دغه حدیث را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوې ډلې به په جهنم کې یوه ډله دغه ښځې یادې کړي دي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ويواد على آغا شزي دي چه دادا سر بيشتان سر راتول كدي لك آغا بوك دادا اوش بوك چه دي پا داغا دول بانجي دا سر پر منز اي بيشتان سر راتول كدي دلته پا يو قيدت ترلي بوك ادر ولي داغا سطريقا حرام دا پا سر حدث كي من عراغ لك یو بل روایت چې حجاج بن حسان رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی دی او ابو داود روایت کړی دی مشکات المصابیح پر رقم 3484 را نقل کړی دی دی مبارک فرمایي وای ما تخپل خور قصه وکړل چې ته معشوم وې انس بن مالک رضی الله عنه ته مجواره بلو انس بن مالک چې کله ته ولیدل ستا د مخ پر طرف باندې دوی دانې کوڅی وې نو دا و به فرمایل چې دا لري که ستا پر سر الاس در تیر کی او دا یې درته وویل چې دا د یهودو پیشن دی دا مه کوه د مخ پر طرف باندې دوې کوسۍ جوړول دا د یهودیانو کار دی او پر سر باندې بوک جوړول دا احادیثو کې منع شوې ده. نورې طریقې که چیرې دا ښځې دا خپل ویښتان سر راجمه کړي کوڅې یې کړي یا یو یا دوه چوټیګان ځینې جوړ کړي د شا د خوا یې پر دې څه ممانعت نه دی راغلی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم پاته وخت مو په خیر.